Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه ته هرکله. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د ازادي رادیو د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د پنځم به ورځ د 1399 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې 22مه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 1400 سره برابر ده. و په ورشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. د برېټانیا صدر تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لوی د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي. افغانستان تمه لري د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نوی مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوی دي.
د لاجورد لارې تاریخي مخینې ته په پام سره ولسمشر دغه طرحه جوړه کړې او لژمنې سره سمه په عملي کېدو ده. موږ د هرات ولایت په سطحه پوره چمتووالی لرو. د دې تر څنګ چې د میلمنو پرتمینه میلمه پالنه کوو، په هم مهاله په هرات کې د مځکني ترانزیت څو پروژې پرانیزو.
د لاجوردو ترانزیتي لار د هرات له تورغونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقینې بندره پیل له ترکمنستان، ازربایجان، ګرجستان او ترکیې څخه په تیریدو له اروپا سره نښلول کیږي. افغان حکومت دغه پروژه د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره د یو لوی فرصت پیل بولي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر اکرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی دی. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی دی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالد پوپل د ټیم روزونکو کې لیلنس او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې د نن او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکی خبر بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورنه رد کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي تیره ریاکشن بیډ فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې زندولې وي. د هلمند سولې د ولسی حرکت غړي چې ورزګان ته تللی د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولې. د دې حرکت مسؤلین وایي شاوخوا 50 غړي به پر ترین کوټ سربېره د ورزګان ولسوالیو ته هم لاړ شي. د دې حرکت بیان بسم الله وطن دوست پر نو وخت ازادي راډیو ته وویل
د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابول او ترڅنګ ولسونه څه غواړو چې د سولې ژغ بدرګه کې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې ژغ وکړي چې جنگ بس دی، نور باید پر روانه جګړه کې ونه وجل سو، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه سوله وکړي. لدې کمرغه په دې ورستوي کې په نړیواله کچه د سولې ژغ بدرګه سوی دی او هڅه سوی دی هله دا چې افغانان به سولې ته رسیږي.
د هلمند سولې ولسی حرکت وایي په ورزګان کې بل دیني عالمانو او مخورو سره هم د سولې او پخلاینې پر امکاناتو خبرې وکړي. خبرونه لازه دی رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. د دیو مایک پومپیو پرون په نیویارک کې ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته چې پر ایران متمرکزه وه دغه څرګندونې وکړي.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او ازمایل شامل دي، د اټومي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمایل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگټن د ایران د بالاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ پخوانی مدافع وکیل په 3 کلونو بند محکوم شو. مایکل کوهن چې له اوږدې مودې راهیسې د ولسمشر ترامپ مدافع وکیل وروسته له هغې چې په مالیه او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په 3 کلن بند محکوم شو. ښاغلی کوهن دغه راز ومنله چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په مالي چارو کې هم درغلی کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې خپل محافظه کار ګوند غوړو د باور رایه تر لاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې 2 ساعته دوام وکړ، مې د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړي. د ناراضو وکیلانو ویل چې مې نور مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو موافقه چې بریگزټ نومول شوی عملي کړي. مې چې په 2014 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د ټول پښتنه له تر سره کېدو وروسته صدر اعظم شوی، د خپل ګوندی ملګرو لخوا له بروکسل سره د شوی موافقې له عمله تر سختو انتقادونو لاندې و. او د فرانسې حکومت په استراسبورګ کې د کریسمس پر مارکیټ سره حملې وروسته په بیلابیلو ښارونو کې اضافي سرتیر ګمارلی دي. د فرانسې صدر اعظم ادوارد فیلیپ پرون وویل د تروریزم ضد پر ځواکونو شاوخوا 1300 نور سرتیري وزیات شوي دي. د فرانسې د تروریزم ضد ځواکونه په 2015 کال کې وروسته له هغې تشکیل شول چې په پلازمینه پاریس کې د شارلی ابدو تنظیم مجلې پر دفتر ځینو افراطي کسانو حمله وکړه. تېر سهشنبه ناوخته یو سړی په استراسبورګ کې د کریسمس په مارکیټ کې ډزې فلکچ د وکاسانی ووجل تر لاسو زیات نورې ټاپیان کړل. یو کس په سخت روغتي وضعیت کې دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې دا وزنه نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر افرونو کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي.
خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دي چې طالبان تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
د هلمند سول د ولسی حرکت غړي بیا چې نا امن روزګان ولایت تللی هم د سول هڅه کوي.
چیرې چې تیارې وي، چیرې چې بد ورځ وي، هلته باید لاړ شو، نو ځکه مو روزګان وټاک.
د افغانستان له شمیر جنوبي ولایتونو څخه د نامنو او نورو ناخوالو له امله بې ځای شوي په کندهار کې ځای په ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې ورسره چا مرسته نه ده کړې.
موږ رالو د اشکالې رالو د ورورو د تنګې رالو وکه د جنگوال لا سرالو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام بسل 15 صف او وازی اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د سولې پر روانو هڅو د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. دی به د ناتو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره وګوري او تمه کوي دواړه لوري به د سولې پر روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ځینې تحلیلګران وایي زلمی خلیلزاد د سولې او پخلاینې په مسله کې لاسته راوړنه لري، خو اصلي هدف یې تر اوسه پورې نه دی ترلاسه کړی. هغه هدف هم د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو مسأله ده. تر اوسه طالبانو له دې ډډه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته انکېني. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د ناټو د پرونی اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره هم وګوري. په دې کتنه کې به دواړه لوري د سولې پر روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ښاغلی خلیلزاد به وروسته د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا هم کوي. زلمی خلیلزاد وړ مورس په ترکمنستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د ترکمنستان د همکاري په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې تر دې مخکې په ازبکستان کې له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ پر موضوع بحث وکړ. د ښاغلي خلیلزاد په خبره تر دې مخکې د لنډې شیبې لپاره په مسکو او تر هغه مخکې په اسلام آباد کې وو. زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل دریم سفر له نن څخه یوولس ورځې مخکې پیل کړ چې تر روانې پنجشنبې پورې به تر بلجیم وروسته متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. ځینې تحلیلګران د سولې د هڅو لپاره د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم ګڼي، خو وایي چې بیا هم اصلي هدف نه دی ترلاسه شوی. د دوی له ډلې محمد شفیق امین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
کاغلی خلیلزاد وتوانېدی چې طالبانو سره مخامخ توګه باندې څو ناستې ترسره کړي، د سولې په رابطه د طالبانو نیت او د هغوی هغه ځینې شرایط ښکاره کړي، او همداراز کاغلی خلیلزاد په دې باندې توانېدلی چې د افغانستان په سطحه د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړي. د سیمې په کچه هم نسبي اجماع تر سترګو کېږي چې په دې کې هم د هغې نقش ښکاره دی، خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دی چې طالبان تر اوسه هم چمتو شوی چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
وسلولو طالبانو په ور ور ویلي چې غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل دویم سفر پر مهال هیله شولې چې تر روانې اپریل میاشتې شایي له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسی. افغان حکومت د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره تیره سیشنبه د سولې مشورتي بورد د جوړېدو خبر اعلان کړ چې په ترکیب کې ځینې پخواني جهادي مشران او سیاسي څېرې شامل دي. خو د امریکا د نورو حکومتي چارواکو په څیر زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت او مشري پر مخ ځي.
په افغانستان کې دننه بیا د حکومت د سولې د هڅو سربیره د غراز اولسونو هم په دې وروستیو کې د سولې هڅې پیل کړې. د هلمند سولې اولسي حرکت د دې حرکت غړي پرون اورزګان ته ورسېدل. د سولې دغه پلي کاروان چې د غړو شمېر لسګونو ته رسېده په ترین کوټ ښار کې تود هرکلی وشو. د سولې دغه تک سره د اورزګان سلګونو اوسېدونکي هم یو ځای شول او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړ. په دې اړه نور حال له اورزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپورټ کې.
دا ژغونه د سولې د تږو دي. د دې شمېر لسګونه ته رسېدي د چهارشنبې په ورځ ناوخته د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته راورسېدل. د سولې د دغه غوښتونکو مخې ته سلګونه د اورزګان ولایت خلک ورغله او تود هرکلی یې وکړي او د سولې دغه غږ یې ورسره بدرګه کړي. د سولې د کاروان دغه غړي او د اورزګان ولایت سلګونه خلک د څه وخت لپاره د ترینکوټ ښار په واټونو کې هم وګرځېدل او پر شکیل خواوې د سولې غږ وکړي. د سولې د کاروان د غغړو ازادي راډیو ته ول چې حرکت یې مثبته پایله ورکړې او شکیل غاړې د سولې خبرو ته سره نږدې کړي. دوی ویل چې اورزګان ته د تګ هدف د دې څو په دغه ولایت کې روانه جګړه څه سړه کړي او په مرچلو کې ناست شکیل غاړې د سولې غږ واوري.
بل خیبر يم او لنی کمر غبا دوی چې د امن خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ شروع شوی دی. موږ ټول شهیدان یو چې یو ډول هلمندي هم راته پیدا شوی ده، خو اورزګان ته مو دراتګ هدف
یو دا و چې غوره وګڼله چیرې چې تیاره وي چیرې چې بد ورځ وي هلته باید لاړ سو او هلته له خلکو سره یو ځای اواز پورته کړو. نو ځکه مو روزګان وټاکه او دغه لاره مو وزغمله او دا د درنو روزګانیانو ترمنځ وي.
او د دې تر څنګ زه خپله ډېر ټینګ هوډ لرم چې د افغان ولس لپاره یوازینی هدف مې د سولې راوستل دي. خو په روزګان په ټول ولس باندې هم دا غږ کوم چې دوی هم موږ سره د سولې د اوربند غږ بدرګه کړي.
جنگ بدرنګي خدار چیز ماستر ګرړندې کړې دي. بل ځوان نور داس کسان ست چې معلول سوی د جنگ بدرنګي د غره چې وطنې بدرنګ کړې دي کورونې بدرنګ کړې دي ماستر ګرړ بدرنګ کړې دي سترګنلرو وس مر د فارېس نه دی پکار. خصوصه غواړ د سولې د پاره ارڅکو او د سولې د پاره مبارزه پکار ده.
د سولې د کاروان له دغه غړو سره د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانانو هم له کندهار تر ورزګان ملچا کول.
د کله چې د ولسي حرکت کاروان ما په لومړي ځل ولیدې دا مې یو هیله او ارزو چې د دوی سره یو ځای سم. د دې ورزګان بچیم د ورزګان په درد باندې دردېږم. زړه مې خوږی زوریدلې دي. یوازې د نن څخه نه د ډېر وخت څخه دلته جنگونه روان دي. ځوانان مدلاسه ور کړی دي کندیان لرو اعتماد لرو. نو دا هوډ مې وکړ چې زم به روزګان ته او د ټولو روزګان په یو اواز به په روزګان کې دا اواز پورته کوم د سولې چې نور جنگ بس دی وروروژنه بس ده نور سوله غواړو.
د یادونې وړ ده چې د سولې د ولسي حرکت د غړو د سولې په پار خپل حرکت د روان کال د حمله میاش څخه پیل کړي چې د هیواد نور ولایتونو ته هم پلی تللي او هلته یې د سولې پیغام وړي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې به هم نن په افغانستان کې د سولې روانې هڅې او د خراس د دې هیواد د امن کولو روانې هڅې چیرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د افغان پسل شرف اندته په صافه او وازیه اوریدلای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسوالیو او کلیو امنیت ته پام اړولی او لیکي د 402 ولسوالیو ځینې امنی او شمېرې ناامنی او په ځینو کې هم جګړې روانې دي. نیویارک ټایمز په دې برخه کې د هرات شینډن ولسوالۍ ته ډېر پام اړولی او لیکي دغه ولسوالۍ چې شاوخوا 200,000 نفوس لري او د افغانستان د تر ټولو امن ښار هرات په 100 کیلومتر کې پرته ده خو امنیتي وضعیت زیانمنونکی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي چارواکي شینډن یوه داسې ولسوالۍ ګڼي چې د وسلوالو تر نفوس لاندې او د وسلو او مخدره موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پرته ده. د ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال د راپور له مخې شینډن د هرات ولایت له هغو دوو ولسوالیو څخه یوه ده چې پکې کوکنار کرل کیږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال او د دې مطلب لیکوال چې په خپله شینډن ته تللی د شینډن د ولسوال حکمت الله حکمت دفتر داسې انځوروي چې دیوالونه یې پر مرمیو سوري سوري دي. هغه ته خلکو ویلي چې نوموړی ډېر وخت په هرات ښار کې تېروي. په خپله د شینډن ولسوال بیا دې ورځپاڼې ته ویلي چې په ولسوالۍ کې لویه امنیتي ستونزه دا ده چې د دولت وسلوال مخالفین پر موټر سایکلونو راځي حملې کوي او تښتي. خو د نیویارک ټایمز په وینا له دغو ټولو امنیتي او نورو ستونزو سره سره د شینډن اوسیدونکو هم لکه د نورو خپلو میلیونونو هیوادوالو په څیر خپلې عادي ورځنۍ چارې مخته وړي. دوکانداران خپله دوکانداري کوي. ماشومان ښوونځیو ته ځي او یو شمېر کورنۍ هم بیا د دې لټه کوي چې د طالبانو له ګواښونو ځان پناه او هرات ښار ته کډه شي. بلې امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه بیا پر وسلوالو طالبانو د امریکایي ځواکونو ورستیو بمباریو ته پام اړولی او لیکي که څه هم په دغو هوایي بریدونو کې د طالبانو ډېر مشران وژل شوي خو دې ډلې زیات تکان نه دی خوړلی. خبرونه په کابل، بادغیس، کندهار، کندوز او هرات کې د وسلوالو طالبانو ورستیو حملو ته په اشاره لیکي طالبان تر اوسه په تعرضي حالت کې دي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه د امریکا متحدو ایالاتونو د طالبانو د یو شمېر مشرانو له په نښه کولو سره د دې هڅه کړې چې پر دې ډلې پوځي فشارونه زیات کړي تر څو د سولې خبرو ته حاضر کړي خو دغو هڅو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. ازادي رادیو اورېده سهار 9:19 دقیقې دي.
په جنوبی ولایتونو کې د ناامنۍ او وچکالۍ له امله روان کال زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. زیاتې دغه کورنۍ د کندهار له ناامنه ولسوالیو او دغه راز زابل او اروزګان څخه کندهار ښار ته انکړه شوې دي. که څه هم چارواکي وایي چې له دغو بې ځایه شوو سره یې د نړیوالو ادارو په مرسته بشري مرستې کړې، خو بې ځایه شوې کورنۍ بیا وایي چې د هوا په یخېدو سره له دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي او له دولت څخه غواړي چې ورته سرپناه برابره کړي او ورته نورې اړینې بشري مرستې ورسوي. صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري.
د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په جنوبي حوزه کې د ناامنۍ او وچکالۍ له امله شاوخوا 10,000 کورنۍ بې ځایه سوي، چې دوی یوازې 15,000 کورنۍ ثبت کړي او د مرستندوی ادارو په ماټي ورته مرستې رسولي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد رحیم رحیمي د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې زیاتې بې ځایه سوي کورنۍ د کندهار د ولسوالیو او د غراز د زابل، روزګان، هلمند، غزنی او فراه ولایتونو څخه کندهار ته راغلي، چې د پنډغالي د نشه له امله په غیر منظم ډول میشت سوي دي.
زموږ هغه وطنوال چې د نوي ولسوالۍ څخه د ناامنۍ له امله یا هم په دوروسي کې مشتت شاهدان چې د فراه، غزنی، روزګان، زابل د دې ولایتونو څخه د هلمند مخکې مراتله سخت زیات خلک راغلي. زه په دې متيقن یم چې تعداد دې شي زرو څخه هم اضافه کیږي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له پاکستان هم سږکال 4,200 کورنۍ د سپین بولدک له لارې کندهار ته راغلي، چې دوی ورته د کندهار په دامان او پنجوایي ولسوالیو کې په دوه جلا جلا ښارګوټو کې د مځکې د ویش لړۍ پیل کړې.
د سرپناه په ارتباط موږ وکولای سوای چې دوه ښارګوټي، یو د پنجوایي ولسوالۍ کې او بل د دامان ولسوالۍ کې، موږ د دې کار شروع کړو او الحمدلله په دې لنډه موده کې موږ وکولای سوای د ولایت محترم مقام په همکاري د ولسوالۍ د مشرانو، امنیتي مسؤلینو، چې د پنجوایي ښارګوټي چې تقریبا ځینې سیمې قبضه سوي هم وې خلاصې مو کړې او یو زرو شپږ اویا نمرې موږ خط اندازې کړې. همدا اوس موږ آماده یو چې هغه توضیح کړو.
په عین وخت کې کندهار ښار ته تازه راغلي سلګونه بې ځایه سوي کورنۍ چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون له دولت څخه د نورو بشري مرستو غوښتنه کوي. عبدالخالق او زرمینه د بادغیس څخه کندهار ته راغلي کډوال وایي
مصر باز نو یو کومک مصر وې سیمه یو ظاهر پیدا سیما یو سر فرای را پیدا سیما یو خیمه را پیدا سی یو پارسال وړې دا یا دا مرا پسیر مول دا در و در خاک بسر را غوړي ما سه یو خو کې وسړې کومک یو ان لای کومک د خدای لپاره مصر وې کې مول دا در و در خاک بسر کو در و در نه خاک بسر خپل فرضا خپل وته خپل په ځای به فراته ولای
مول رالو د اشکالي رالو د ورور او تټنګ رالو وکه د جنگور لا سرالو چرالو دغه په ستی پراتو دا کله شې نو لوچوي خو شو مو ته ویسو.
د کډوالو مهاجرینو او رسنیدونکو چارو رئیس د بې ځای سو کډوالو د مرستې د غشتنې پاک سلام عمل کې وایي چې په مجموع کې د 15,500 کډوالو او رسنیدونکو کورنوي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي مرستې کړي او د نمرو د ویش د پیل سره سم به د یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو د ژمنې په اساس کډوالو ته د کورونو په جوړولو کې مرسته وسی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د ایران د بلستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل امریکا د هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امنیت شورا تر دې غونډې مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان تایید کړی و چې هیواد د بلستیک توغندیو نوې ازموینه کړې ده. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیت پر بیا لګولو کار کوي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل د دې شورا له 15 غړو سره یو ځای په دې برخه کې د محدودیت د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پامپیو زیاته کړه د ملګرو ملتونو هغه بندیز چې د ایران پر وسلو لګولی باید تر 2000 میلادي کال پورې لري نسی. شغلی پامپیو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل ایران نن په منځنی ختیځ کې د بالستیک توغندیو تر ټولو لوی ځواک لري. ایران د بالستیک توغندیو څخه باندې لس دستګاوې لري چې یا موجود دي یا د پراختیا په حال کې. په سلګونو داسې توغندې لري چې په وروستیو کې په سیمه کې زموږ شریکانو ته ګواښ پېښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په بندرونو او د سمندرونو په لوړو کې د څارنې او ممنوعیت داسې اقدامات وکړي چې د ایران هغه روانې هڅې شنډې سي چې پر وسلو له بندیز څخه د سرغړونې لپاره یې کوي. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له هغې راوبلل سوه چې د ایران یوه وتلي پوځي قمندان تایید کړه چې تهران په وروستیو کې د بالستیک میزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه وغندله. فارس خبری آژانس د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هوایی ځواک د قمندان بریج جنرال امیر علی حاجی زاده خبری راخستی چې تیر سه شنبه ویلی وو موږ د میزایلو ازموینه ته دوام ورکوو او د وروستۍ ازموینه ډیره د پام وړ وه. امنیت شورا تیر اونۍ هم غونډه وکړه چې د ایران د توغندیو د ازموینې پر موضوع چې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه سوې ده بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له 2231 نمبر پریکړلیک څخه سرغړونه ده چې د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د یوې برخې په توګه تصویب شوې وه. بریتانیا او فرانسې د ایران لخوا د بالستیک توغندیو دغه ازموینه پاروونکی اقدام او د امنیت شورا له پریکړلیک سره په ټکر کې بللې ده. خو روسیه چې د ویټو حق لري د توغندیو د ازموینو لپاره د ایران د حق دفاع کړې ده. په 2231 نمبر پریکړلیک کې لیران څخه غوښتنه سوې د داسې میزایلو له ازمویلو ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږد توان لري. خو په پریکړلیک کې په مشخص ډول تهران د میزایلو له توغولو نه دی منع سوی. تهران وایي د میزایلو پروګرام یې دفاعي دی او هدف یې د اټومي سروکو لرونکو میزایلو د زیرمې جوړول نه دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی به نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لویه د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لویې پروژې برخه ګڼل کېږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس کرام الدین کریم د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورنو له کبله لګول شوی. نوي ورځ ښاغلی کریم په ملي او نړیواله سطح د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولی. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي چې اروزګان ته تللي د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د خود مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی او هڅه کوي چې دغه پروګرام د محدودولو لپاره له امنیت شورا د 15 نورو غړو سره په ګډه کار وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ خوانی مدافع وکیل مایکل کوهن په 3 کلونو بند محکوم شو. د برتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه.
د ژوند رنگونه
پد سره کوم حالات کې ډیره خلنډي جوړولای سي بیا وای ولیکي
چې پردان یو سړی ای وی حادثه سره مخامخ شي. یعنی ژوند بریښمی نه برستن نه د سړی په کلماس وي. بعضی وخت انسان په زغې کې تملي چې څوک ګرځي په ازغو کې څوک ګلونه شماروي څوک ټول عمر خوشحال وي څوک غمونه شماروي.
اولین جلد چې لنډي و ویلې په کوم عمر کې وي اول دی و ویلې
دیار لسوا پوندوسم کول نه را پدې خو مو پدې شعر شاعر او پلنډې لیکل نه ملي کلک اول لنډې به دا ویلې و چې زړګای می تور وینو ډان دې پلوړ مونږ کې به ویلې ورته کندما
د چا لاس دې زړل تور وینو ډاکټر
وایو خو دې چا لاس دې ژوند له خول له لاس دې پردن دې ظالمانو ناسه او دویم دې چې دې و انسان په شخصیت تعرض کوي دې ولاسا
د سیورته ویلې سي چې مثلا تا به څومره لنډې ویلي حساب راته کوي سي
یو نیم سل بو سو درو سو نه د تا کول کې مډیر لیکلي. هر انسان په مختلف شیونو مین کی دې زړه بڑو سپدی اوږي
تا کوي په لکه څنګه کتر نه وکم. آیا کوم وخت خپل میرمنې ته لنډې ویلې؟
خپل میرمنه د دې چې د دې ژوند ملګره انسان په ټولو رازونو کې شریک ده. لکه دې ما میرمنه دیندار او پریزګار خزه ده
لنډې جوړته ویلې
کوم لنډې ویلې خو هغه د دې شون سره علاقه نه لري
نه اوري
سلام کوما جانون روشا چی پخلاشو سوی بیلتون پا دنیاشتا جدا بشونه جانان تمی پیدا نکره
داو ده جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام لري. زه نور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نیغات سپارم. فرشته جان خیر الله
تشکر نوري صاحب. سلام.